سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تلو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تلو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور 60 رقابت های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی با میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا با وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړپړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیتي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست ریاسم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوی په مشتي د سمری په نه وشتمه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه یو میلیارد او په راتلونکو دریو کلونو کې تر درې میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې و کاله مخکې هغه وخت شوی وو چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، منځنۍ آسیا خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري، داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري، منځنۍ آسیا هیوادونه الاکثر مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه و، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د ساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډېر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوي دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او از موږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب وویل چې د پاکستان خواته هم خلک سوداګر د دې پلوي کوي چې د لاره باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پارلت واه او په خیبر دره کې هم خلک د دې غوښتون کې دي ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلک په ارتباط د قصه څنګه شوې ده؟
بالکل اول خود حافظی صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای. نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي. هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا د چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کمو شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخت ځي. نغول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې ځي. او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو لس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو تر نبل تر ته اړې راړي نو دوی نه همیشتي پرلت وه. او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه ته ملي شکل ورنکړل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلت د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغوی تګ راتګ نه کوي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دي. دسې بیا انګور اډې لار ده غلام خان بندر دی دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظی صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلي چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکی دا وویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت دی چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګام ماري ملګری سره خبرې کول زموږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوې ده ساسو خیلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نښته شوې ده نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غړه ته ډېرې خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري پټي لري د پاکستان د کورمې خلک هلته په ډنډي پټان په افغانستان کې پټي لري کاروبارونه لري دوکانونه دي روزګارونه دي هغوی به دې غړه لري. نو هغه ویلي چې دغه سي د دواړو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه مودې پورې کدوی
ته غراتګم
بنشي کدوی ته اجازه ورکړي چې دغه باوجود هم خلک زیره زینو. د دین علاوه اوس څونه یو دار چې د پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي. ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ او د تبراشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو تبراشو حافظ صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرکز ترجمه محترمه جمله صدر او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورو کړی دی چې هغه دغه ټوله میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم به کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره وي او موږ هم په خپله انشاءالله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به انشاءالله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندي ملاقاتونه کوو څو وکولی سو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هیوادو پر ورسېدو چې در اوسه د افغانستان د میو د وچې میوې او لنجې میوې نمائندګۍ نصب شي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته ورته چا رئیس وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خواجه الکوزي صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي، هېڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالیټي بهتره ده. مثال په توګه موږ تاسې دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکې دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دا دي چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دي. هلته دا غلط فهمي باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دي چې زموږ میوې هلته په تاشکند کې په هغه څه کې بندر کې ترمیس کې هلته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلنګ شي او نور هیوادو ته واستول شي. ځکه چې په خپله تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوه او لمبی میوه سر صادرون کی دی په دنیا کې او زین دی دی میوه رازیز مغل لري تین دوستان ته د هنګ د طبي بوتي او امدارنګ وچی میوه علل اکثر دی هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظ صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی که دلته پروسس شي آیا بیا افغان میوې ته یو بازار تر روسیې پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه. داسې دي چې اول خو زموږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته دا بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل. اول خو بانک نه و، بانک جوړ کړو، بیا د برېښنا شرکت جوړ کړو د برېښنا د سمون لپاره، بیا نساجي جوړ کړل، بیا د مالو جا پنبې د تولید پروسه پیل کړل، د هغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی وو چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوه څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری. مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د هغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې جاپان ته یې استول. تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار مولا استولی جاپان تا یو گشت جاپان تر له ما رئیس تاب تجارت جاپان راتویل چې هغه مزي او خوان دی هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پوری ماسخ نه دی هیر شوی ولې تاسو نه استوای حال دلته یو شرکت وګورم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کی متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما خصم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو حال دا چې شپېته کاله دمخه پخپله اتیا کاله دمخه موږ پخپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلق نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر څخه ژغورل شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته رسومونه
له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسیو کلوټ کې هم وعده کړې ولا اوس هم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو دا ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوس هم اتکاپی کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان سره ځکه چې حالت مزه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شان ډیر پرمختللی دي او په ځین زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري ولې میوه لږ دي میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی ځکه چې هغه شتمن خلک دي قزاقان د ازبکان او تاجکان په پرتله شتمن خلک دي د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي او په ځینو ځایونو کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کورت ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل او اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزمش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی و د بری وي او نور ډېر شیان نه وو اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې عمر ډوکه ولا شي سره رقابت
وي مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیه کې ویل چې د تزرات نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو او حتی د سوداګری په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي دوی وس غټي غټي خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري په پاکستان کې خلک څه وایي دوی خو د اوسنی حکومت د شعبان شریف مشي خو په خاده خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شي خو بیا خو د افیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي تازه خبرونه څه دي
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي ټول دا ویلي چې موږ د هند سره خیاړي کې غواړو د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو تر دې چې د پاکستان د بونو چارو وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده حافظي صاحب دا لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکې شته
دا وی دا خبره کړو چې دا موږ بندولې شو د دینه علاوه کومه دا خبره راچیدا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکړي چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه خکې یا وی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دغه سیر د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کیږي پاغي باندې ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان پاغي باندې زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو دغه خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی بل پاکستان دا دریض لري چې کم ترانزیت مالونه د افغانستان نو هغه کې په یو څل 44 شایانو باندې دوی بندیز لګولې او پای کې لګجری آیټمز دي هغه کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي دغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاق کې
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته به مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وې نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅېږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي د هغې نرخونه کم دي نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي موږ په دغه ټیکس ورکو موږ په کسٹم
ورکو دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانو زموږ خبره وشولې نو هغه ته ویلي چې کله چاودنی وشي لکه په کورم کې امنیتي حالات خراب وو نو اوس ډېرې خلک زړه نه خکوي چې دا غلارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خیبر ضلعه کې حالات خراب دي د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا درې اونۍ وشولې او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کړي هغه کې میویم دي هغه کې هر څه
دي دلته یو سوال دی دا به حافظي صاحب نه وکم حافظي صاحب د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په داس شرایطو کې چې پاکستان په خپل له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف ارزن له هند سره راټه ورته نیوي او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واستوي دا هم د وجدې مودې په مخه بند کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه او چې پایلې یې دغه اقتصادي بحران دا ولی پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دی هند برتنوي هند څخه راپدی خو دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په ان زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او د پاکستان څخه د سیاو وشکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه د ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ور کړی دی مخکې دوی یو لاس کم شپږ میلیارډ ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارډ راټیټ شو په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کار